The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم زه محوش جلیل وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې په افغانستان کې د پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې نهه بجې دي د مئی د میاشتې شپږشتمه نیټه ده او لومبی ستاسو پام راګرځومه د اوس وخت د مهمو تازه خبرونو سرټکو ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په قومي اسمبلی کې د مخالف غوندونو د نیوکو سره سم د اوسلويخ خرابا نوي ارب روپو بجټ وړاندې کو تھیډون کې وایي په بجټ کې دفاع د پارا زیاتې پیسې خودل شوی او د مزدورانو په دیاړې کې په هغه حساب زیاتوالی نه دی راوستي شوی
په دې بجټ کې د مزدور کار پیسې چې دي ته غره سوار لزر نه 15000 د میاشتې نو په پښتونخوا یا فاټا یا بلوچستان کې چې کوم پښتانو سیږي حل ته ډیر خلک چې دي هغه دیاړی مار دی یو کال کې د دې له بل زر روپې سی واښو
د مصر صدر ویل دی په هواد کې په قبطی سایانو په زد حمله رستو یې په لیبیا کې د ترهګرو په تربیتی کمپونو هوایي بریدونه تر سره کړی دي
مصر کې د قبطی عیساویانو یو بس باندې حمله کې ګڼ شمېر عیساویان وژل شوي 25 تنان حمله کې جوبل هم دي
او په ایتلی کې د اوو شتمنو هیوادونو یا جی 7 د ورځنی غونډه د جمعې په ورځ پیل شوه موسمي بدلون د غونډې مهمه ایجنډا ده
دې غونډې کې به د شین کوریزو غازونو د کنټرول په اړه د پاریس د غونډې د پریکړې د عملي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشي
قدر من اوردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے زمگا خبری خبروانا لا جاری دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو نمو سرٹکی وردل اوس تا خبرونو تفصیل تا وکشے د پاکستان حکومت د روان مالی کال 2018 اتلسم د پاره د او سلويخ خراب نوی ارب روپو بجټ د جمعې پرس قامی سملې ته وړاندې کړی دی په دغه بجټ کې د وړاندې نه د هیواد پر ټولو زیاتو پیسو پالون کې پوز د پاره خو نورې پیسې سیوا کړې شوې خو د مزدورانو د میاشتې اجرت کې یوازې 1000 روپۍ سیوا کړې شوې دي د پاکستان حکومت دغه بجټ ولس دوسته او د عام ولس د پاره ګټول ګرځولې خو مخالفه سیاسي ګوندونو ورته د لفظونو د مداریتوب نوم ورکړې او وایي په دې بجټ کې د غریب ولس د خېګړې د پاره هیڅ نشته دغه بجټ د خزانې مرکزی وزیر ښاغلی اسحاق ډار په داسې حال کې قومي سملې ته وړاندې کړې چې مخالفو سیاسي ګوندونو یې په ضد پارلیمان کې نارې وهلې د پاکستان په تازه بجټ کې د هوا تر ټولو پسمانده قبایلي سیمو د پاره 3.5 بلیون روپۍ خودل شوی چې تیر کال د غشمیره 21 بلیون روپۍ و په بجټ کې د لوړو زده کړو د پاره 10.6 صحت د پاره 1.5 روغتونونو د پاره 10 د سکلو د اوبو د پاره 12 او د دایمي پرختیا د دفونو ترلاسه کولو لپاره 10 ارب روپۍ خودل شوی دي د مصر صدر عبدالفتاح السیسی ویل دی چې د جمعې په ورځ په هیواد کې د قبطي سایانو په ضد حملې رستو یې پوس په لیبیا کې د ترهګرو تربیتي مرکزونو باندې هوایي حملې ترسره کړې دي د مصر سرکاري میډیا تر مخه د لیبیا په ډیرنا نومي کلي باندې شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي د جمعې په ورځ لس نامعلومو وسله والو د قبطي سایانو په یو بس د خودکارې وسلې سره ډزې کړې وې چې له کبله یې شاوخوا 30 کسان وژل شوي وو او 15 جوبل وو د اټلی په سیسلی خار کې د نړۍ اوو شتمنو هیوادونو یا G7 غونډې کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي ترهګري او شمالي کوریا په سترو ایجنډو کې وده دغه دو ورځنی غونډه د جمعې په ورځ پیل شوې په غونډه کې صدر ټرمپ ویلي چې هغه د موسمي بدلون په حکله د کال 2015 د پیرس معاهدې په حکله څه فیصله لا نه ده کړې امریکایی پاپ سندرغاړې آریانا ګرانډي ویلې دي چې د برتانیې مانچستر ښار ته به بیا ورځي او روانه اونۍ هلته خپل کانسرټ په وخت ترسره شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي 20 کسانو او د هغې کورنیو لپاره به یو امدادي کانسرټ کوي آریانا د امدادي پروګرام د نیټې اعلان نه دی کړی خو د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پیغام کې هغې دا اراده څرګنده کړې ده ملګری ملتونو ویلی دي چې سویلي سودان د دوی یو خبریال دو کالو نه زیاتې مودې پورې بغیر د قضیې بندي ساتلو وروسته د جمعې پر ورځ خوشي کړی دی د سویلي سودان پولیسو د کال 2014 اگست میاشتې کې خبریال جارج لیویو نیولی وو د ملګرو ملتونو چارواکو یره لرله چې په ده به د غدارۍ تور لګولو وروسته د مرګ سزا ورکړی شي د خبریالانو د تحفظ تنظیم سی پی جی ویلي چې کال 2018 کې د خود مختاری ترلاسه کولو وروسته راهاسې په سویلي سودان کې شاوخوا 15 خبریالان وژل شوي دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان حکومت د روان مالی کال 2013 د پاره د اوو سلویخ کربا او نوی ارب روپو بجټ د جمعې پر ورځ اقامی سمبلی ته وړاندې کړی دی، او دا په داسې حال چې مخالفو سیاسي ګوندونو یې په ضد پارلیمان کې نارې وهلې. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شان اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2013 د پاره د وسلويخ کربا او نوی عرب روپو بجټ وړاندې کړو چې پکې لس کربا د ترقیاتي کارونو د پاره ایښودل شوی دی. د غرتیر کال په نسبت سلويخ فیصدی زیاتواله دی. په بجټ کې د دفاع د پاره 9.2 عرب روپی اعلان کړی شوی دی چې د تیر کال نه 0% زیاتې دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د فوز په تنخواه کې د 10% اضافه اعلان هم وکړو. ښاغلی اسحاق ډار د خزانه غونډې ته وویل دغه اضافه یې د فوز لخوا د درنو قربانو په سر ورکړې ده. څوک چې د ترګرۍ پر ضد روان جنگ کې هر قسمه قربانیانې ورکوي. نوموړي د فرنټیر کور یا اف سي د ځوانانو دپاره هم په تنخواه کې د 8000 روپو خصوصي الاونس ورکولو اعلان وکړو. نوموړي وویل په هیواد کې د ترګرۍ په ضد روانو پوځي عملیاتو باندې لوی تاوان کیږي او دغه د ملي امنیت خبره ده، نو ځکه ورته په بجټ کې ډیره برخه ورکړل شوې ده. خو په قومي سملی کې مخالف ګوندونو د خزانه وزیر اسحاق ډار لخوا وړاندې شوی بجټ غریب دشمنه وبله، چې پکې د غریب مزدور په دیاړۍ کې د میاشتې په حساب صرف 0 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. چې وړاندې به د مزدور کم از کم تنخواه 14000 روپۍ وه، اوس دغه 15000 روپۍ میاشت مقرر کړی شوې ده. په بجټ کې د قبایلي سیمو د ترقۍ دپاره صرف 3.15 ارب روپۍ ایښودل شوي دي، چې وړاندې دغه پیسې 21 ارب وې. څېړونکي وایي د پاکستان قبایلي علاقو کې 82% خلک د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي، او هلته د ترګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د خلکو کورونه او سکولونه تباه شوي دي، او په کار ده چې حکومت ورته په دې بجټ کې خصوصي پاملرنه کړې وي. ولې چې پاکستان تر قبایلي علاقو په سر رپورټونه وایي په لویه کچه بارنۍ امداد هم راځي. په نوي بجټ کې د تعلیم دپاره 9.15 ارب روپۍ ایښودل شوي دي، چې د تیر کال په نسبت 6 ارب اضافه ښایي. خو څېړونکي وایي د تعلیم دپاره 9 ارب او د دفاع دپاره 940 ارب ډالرې یو لوی تفاوت دی. پکار ده چې د ترګرۍ قابو کولو دپاره ولس تعلیم یافته شي، او د جنگ په ځای په امن او خوشحالۍ زیاته پاملرنه وشي. په بجټ کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دپاره 121 ارب روپۍ ایښودل شوي دي، چې رپورټونه وایي د 55 لک خلکو نه زیاتو بېوسه خلکو سره پکې مرستې کیږي. د خزانې وزیر اسحاق ډار اعلان وکړو چې کال 2013 کې به یو شمیر بجلیګرې خپل کارونه شروع کړي، او په قومي ګریډ کې به ورسره 10000 میګاواټه بجلی زیاته شي، چې داسې به په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم شي. خو مخالف سیاسي ګوندونو د نوموړي دغه دعوې درو وبللې او په ضد یې نارې ووهلې. د رپورټونو تر مخه د پاکستان په کورني آمدن کې اضافه شوې ده، خو له بده مرغه په نږدې 19 کروړ آبادۍ کې صرف 1% خلک ټیکس ورکوي. خو په ملک کې اکثره سیاستدانان او کاروباریان د کرپټ افسرانو په سازش په ټیکس کې غلا کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ په ضد هم په سپریم کورټ کې د پاناما رسوایۍ په نامه د کرپشن مقدمه روانه ده، او مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې نواز شریف او داغه کورنۍ د ټیکس پټولو په خاطر باندې په بهر ملکونو کې د آف شور کمپنیانې کولاو کړي دي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی، او زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. د پاکستان 2013 مالی کال لپاره د بجټ په حق لتاسو تفصیلي رپورټ د بختور شان اوریدل. هم په دې بجټ باندې سیډنه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار نفیس ټکر کړی ده.
دا بجټ چې دی د یو عام کس لپاره داسې یو بوجۍ ده چې بده کې ارس دي، ټماټر هم پکې دي، الوم پکې دي، ټیپر هم پکې دي، کچالان هم پکې دي، خو اوس به هر سړی دې ته ګورو چې دې رقم څه شوق کوي یا کوم شیانونه دې ګټه اخلي. نو په عام ولس کې که ټول پاکستان ته موږ ګورو نو د هغې کې څلور غټ قانون اوسېږي، بلوچ دی پکې، پښتون دی، سندی دی، پنجابی دی. خو لاول به لاړ شو پښتنو سیمې ته، په دې بجټ کې ځینې اعلانونه داسې شوي دي چې د هغې ګټه شته دی او ځینې بیا داسې دي چې هغه تاوان هم شته دی. هغه تاوان کې سر پښتون خپله ګناه ده او څه چې کوم دی هغه حکومت په اقتصادي امتیاز چې دی د هغې ښکار دی. لکه زه به اوس مثال والم، په دې بجټ کې دی وایي چې د مزدور کار پیسې چې دي د میاشتې هغه څوارلس زرو نه پنځلس زرو د میاشتې. نو اوس په زموږ په پښتونخوا یا فاټا یا بلوچستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي هلته ډېر خلک چې دی هغه دیاړي مار دي. نو د هغې کس لپاره دا ډېرې لږې پیسې دي چې د یو کال کې د دوی له بله زر روپۍ سیوا شوې. دغه شان که بیا موږ وګورو په پښتونخوا یا فاټا کې که د حکومت سره نوکر دی نو د هغه تنخواه لس فیصد زیاته شوې ده. دغه شان د هغه ځینې ریټایر شوی کس چې دی هغه پینشن لس فیصد سیوا شوی دی. بیا که موږ وګورو دې حکومت په ټیکسونو یا مالیو کې ډېر زیات رعایت ورکړی دی، خو رعایت یې کارخانه دارو ته ورکړی دی. له بده مرغه په پښتونخوا یا فاټا کې کارخانه دار نشته دی، نو هغوی د دغې ګټې ګټه نشي اخیستی. بلخوا بیا موږ وګورو چې اګریکلچر یعنی زراعت چې دی، په زراعتو کې د پښتون یو څه ګټه شته دی او هغه هم داسې ده چې د ده د یوریا بوجۍ اوس زر روپۍ مقرر شوې ده. تخم به وته نسبتا لږ ارزان ورکړل کیږي، خو د بینک نه قرضې چې دي په هغې کې اوس هم د ده لپاره ډېر زیات دیوالونه دي. یوره د خپل ناپوهي ده، بیره د بینکونو امتیازي رویه ده چې دوی زمیندارو ته یا عامو خلکو ته په پښتونخوا کې قرض نه ورکوي. او د فاټا د سړي دپاره خو بینک شته دی نالته کې. نو سخت کال دوی وایي چې موږ به زمیندار ته کم از کم قرض چې دی هغه به پنځوس زره روپۍ ورکوو. تاسو ته به زه دا ویم چې د پاکستان چې کوم حکومتي بینک ته سټیټ بینک هغوی یو څو میاشتې مخکې خپل رپورټ ورکړو، په هغې رپورټ کې هغوی ویلي دي چې د زراعتو په مت کې چې څومره قرضه اخیستې شوې ده په هغې کې نوي فیصده قرضه د پنجاب زمیندار اخیستې ده، دا پاتې لس فیصده د نورو درو صوبو اخیستې ده. نو داسې مراعت لکه ما چې تاسو ته وویل چې مراعت به په بجټ کې وي، خو آیا پښتون ته ګټه اخیستې شي که نه شي اخیستې؟ نو د هغې ځواب چې دی هغه نه دی. پښتون لا ځان هغه ځای ته نه دی رسولی چې د بجټ او د پاکستان د اقتصاد په دې چوکاټ کې دننه دغه چې کوم د ګټې ځینې دي هغې کې دی کینی لا غزه تر دې رسیدلی.
او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره چې کوم د پرمختګ لپاره کارونو ته ډېره سخته اړتیا لري، مرکزي حکومت څه بجټ خوده دی؟
دوی نوي بلیون روپۍ د فاټا د پاره کې خوده. هغې کې بزلو غوندې وضاحت نور مکمه نو تفصیل ما نه دي لیدلی. د بجټ چې کوم کاغذونه دي هغې کې اکثر پوره تفصیل وي، خو که د الیاس خان خبره موږ واخلو په هغې کې پنځه څلوېښت بلیون روپۍ هغه د سیکیورټي یعنی د امنیت د ټینګولو لپاره دي، چې مطلب یې دا شه دا پیسې به په وسته ځي. او پنځه څلوېښت بلیون روپۍ چې دي دا د خلکو د بیا آبادولو لپاره دي، چې کوم خلک بې کوره شوي دي یا کوم سړک جوړېدل شو یا هغوی لپاره سکول جوړېدل شو هغه شو، نو د په دې باندې به لګول کېږي. خو زه به دا ویم چې که موږ دې بجټ ته وګورو او بیا د دې مقایسه یا مقابله موږ د پاکستان نورو سیمو سره وکړو، نو هغه ډېر زیات کم دی. په قبایلي سیمو کې یو خو جګړه وشوه ډېرې مودې نه، پنځلس کالو راسې جګړه ده، هلته کې د نیمې نه زیات خلک بې کوره شوي دي یا د جګړې اثر شوي دي، سکولونه تباه شوي دي، زرو سکولونو پورې هغه د منځه تللي دي. اوس هم ډېر خلک هلته تللی نه شي خپلو کورونو ته، میډیا ته اجازت نشته چې لاړ شي، د بشري حقونو چې کوم فعالین دي هغه هلته نه شي تللی. نو دا پیسې که موږ بیا وګورو په مقابله کې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر سره یا ګلګت بلتستان سره، د هغوی آبادي کمه ده او پیسې ډېرې اغېستې دي. دغه شانتې که موږ بلتستان ته وګورو، ورکوټې غوندې اته لکه خلک یې دي، هغوی له چې کومې پیسې ورکړي کوم چې مطبوعاتو کې راغلي لږ ساعت مخکې ما کتل، نو په هغې کې هغوی ته پنځلس بلیون روپۍ ورکړي، پروس کال ولا نهه بلیون ورکړې. نو دا دومره لویه اضافه نه ده. او اسې هم په فاټا کې د دې حساب کتاب تاسو درې پته چې د فاټا خلک ولې د فاټا د سیستم مخالفت کوي، یو غټه وجه دا ده چې د دوی سره احتساب نه کیږي چې څوک ور حساب کتاب وکړي چې دا پنځه څلوېښت بلیون روپۍ چرته ولګېدې څنګه ولګېدې، نو دا پیسې چې کوم دي دا د کرپشن یا د غبن دپاره یو ډېر لوی رقم دی چې زه فکر نه کوم څنګه چې موږ پروس کال او لا بل کال او لا بل کال او په دې تیرو اویا کالو کې موږ ولیدل چې دغه پیسې په دغه خلکو باندې نه تقسیم کیږي، نه دغه زوړ سیستم ته یا زوړ تاریخ ته که موږ ګورو نه داسې توقع نه ښکاري چې ګنې دا بس یو ډېر لوی چینج یو ډېر لوی بدلون به راولي اقتصادي کچه باندې.
او په دې نوي بجټ کې په کومو برخو کې یو غیر مساوی سلوک یا توپیر تاسو ته ښکاري؟
ګوره داسې ده چې په پاکستان کې پنجاب د ټولو نه غټه صوبه ده، خلک هم ډېر دي او دې کې باید هیڅوک ګیله ونه کړي. د ډېر موږ اکثر وایو چې حصه به قدر جسه، د پنجاب خلک ډېر دي نه د هغوی پارسه کې ډېره برخه وي، دا خبره سمه ده. خو دې کې بیا نور چلونه شوي دي، لکه زه به ته مثال واخلم، موږ به د تماکو فصل واخلو. د تماکو د فصل نه چې کم مالیې د مالیو کم آمدن دی هغه مرکزي حکومت ته ځي، خو فصل چې دغه پنبه هم ده، فصل چې دغه غنم هم دی، نو زمیندار په پښتونخوا کې تماکو د پښتونخوا فصل دی، هغې سره دا کار کړی دی. خو پنبه د پنجاب فصل دی، نو هغې سره هغه شنچل بیا هلته نه دی. د پنبې چې کم آمدن دی، کومه ګټه وټه ده، هغه پنجاب صوبې ته ځي. او خو دا شو. دویم دا شو چې موږ وګورو د پاکستان پوس کې 80% پنجابیان دي، نه اسې هم په دې بجټ کې د پنجاب برخه ډېره ده، خو د 80% پنجابیان پوس چې دی د دوی څومره تنخواګان لکه 940 بلین د دوی ځان له روپۍ دي. له دې نه خو نور هم بلا لارې چې په هغې طریقه دوی ته بجټ راځي، را څومره ښارونه چې دي تاسو وینئ ګیرزن سټي چې ورته وایي یا چوڼۍ، د دې خپل آمدن دی، د دې پنشن زموږ د بجټ نه ځي، سیول حکومت یعنې د هغې د بجټ نه ځي، نه دغه تنخواګانې دا هم د پنجابي جیب ته روانې دي. دغه شان که موږ وګورو په کارخانو کې څنګه چې ما وختي ویلې دومره لوی مالی مراعات دی ورکړی دي، نه دا ټول په پښتونخوا کې کارخانه دار نشتره هر نش برابر دي، یا هغه کارخانه شړل شوی دغه ګټه مغه ته روانه ده. بیا دغه شان د بانکونو قرضونه چې دي، هغه قرضونه بانک بدماشي کوي، هغه پښتون له نه ورکوي. د سټیټ بانک د 100 زره سپارښتنو وروسته هم بانک څوک مجبوروي نه شي چې یو پښتون له قرضه ورکړي. هغه خپله خو خره دی ځکه ورکوم دلته نه ورکوم، هغه هم قرضې پنجاب کې ورکوي او هغه بیا خپله مجبوري ده. زه به دا وایم چې هغه دا وایي چې هلته کې د قرضو واپسي اسانه ده، په پښتونخوا کې جګړه ده، ګډوډي ده، کنه د هغې په حساب باندې هغه نه ورکړل کیږي. دغه شان بیا ګوره پاکستان وایي چې مونږه 1000 بلینه یعنی 1000 ارب روپۍ کې خود د ترقۍ دپاره، خو ورسره دا وایي چې نیمې پیسې به د سی پیک په پروجیکټونو باندې لګول کیږي. نو اوس که موږ وګورو سی پیک پروجیکټونو ته، نه هغه بیرته پنجاب کې دي، نه هغه پیسې هم پنجاب ته ځي. نو زه په لنډو الفاظو کې به اوریدونکو ته دا ووایم چې دا د حلوا یا د لیټۍ یو داسې پلیټ ته چې د هغې ټولې لارې چې دي هغه پنجاب ته روانې دي، دا کم اقتصادي فریم ورک چې دی په دې کې تر څو پورې چې پښتون ځان ته یو لار نه پیدا کړي، نو ډېر په مشکله باندې په دې اوسنو حالاتو کې بره د ځای پیدا کیږي اقتصادي ځای.
ډېره مننه کوم.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د مصر صدر ویلی دی په هیواد کې په قبطي عیسایانو په ضد حملې وروسته یې په لیبیا کې د ترهګرو په تربیتي کمپونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. هم په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ زاهد خټک نورو.
جمعې په ورځ مصر کې قبطي عیسایانو باندې حملې وروسته دغه ملک لیبیا کې موجود وسلوالو مرکزونه په هدف کړي دي. مصر کې د قبطي عیسایانو یو بس باندې حمله کې ګڼ شمېر عیسایان وژل شوي. د دغه پیښې څو ساعت وروسته صدر عبدالفتح السیسی ټلویزیون د لارې قام ته وینا کې د ځوابي کاروای اعلان وکړو. مصري چارواکي وایي دغه حمله کې 28 تنان وژل شوي. صدر السیسی ویلي مصر به د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي هر چرته چې وي. د مصر فوزي چارواکي وایي لیبیا کې په نښه شوي مرکزونه د هغه وسلوالو دي چې قبطي عیسایانو باندې یې حمله کړي، او د چا په حق لا چې ګمان دی د داعش تندروا ډلې هم فکره خلک دي. مامورین وایي د قاهره نه قریبا 300 کیلومتره فاصله باندې 10 حمله کوونکو چې دریو ګاډو کې راغلي وو هغه بس باندې ډزې خلاصې کړې چې پکې هغه زیارت کوونکي موجود وو. څوک مینایي نومي صوبې ته د ومې پیړۍ عیساوي مذهبي مشر سینټ سیموئل دی کنفیسر په اعزاز کې جوړ زیارت ته روان وو. 15 تنان حمله کې جوبل هم دي. د میناوي صوبې گورنر ایسام البداوی ویلي دغه حمله کوونکو خودکار وسله کاروله. مصر په ټلویزیون د دغه بس عکسونه خودل شوي چې شیشې ماتې او ترینا چاپیر پولیس او د امبولانس ګاډي ولاړ دي. دغه حمله زمواري په سمدستي توګه چا هم نه داغستي، خو نخې نښانی یې مصر کې د داعش د وسلوالو دي. چا تیر کال دسمبر میاشت راسه کوپتی عیسویانو باندې سلور حملې کړي. دغه حملو کې تر ټولو خونړی د اپریل په لسمه نیټه شوی وه، کله چې د کوپتی عیسویانو دوو ګرجو کې ببي چاودنې وشوې چې له امله یې سلور سلویښت عبادت کوونکي ووجلې شو او سلونه زیات جوبل وو. مصر کې موجود کوپتی عیسویان منځني ختیځ کې د عیسویانو تر ټولو غټه ټولنه یادیږي. دغه ټولنه ډېرې مودې راسې د اسلامي تندروي ښکار ده او بلخوا اکثریتي مسلمان آبادې ملک کې د امتیازي سلوک سره هم مخامخ ده. د نړۍ مشرانو جمعې پورس شوي دغه حمله په سمدستي توګه غندلی. د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس جاری شوي بیان کې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي، مصر کې د عیسویانو بېرحمانه وجنې سره د دې زړونه د غم نه ډک شوي. صدر ټرمپ زیاتوي، خو دې حملې سره د دوی عزم نور هم پوخ شوی چې د یرې طرحې دغه شیطانی شبکو ختمولو لپاره د نړۍ قانونه یو ځای کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په سختو ټکو دغه حمله غندلی او وایي دا یو ظالمانه او بزدلانه ترهګر حمله وه. د امنیتي شورا غړو یو بیان کې ویلي، نړیوال امن او ثبات لپاره ترهګري چې په هر صورت کې وي غټ خطر دی. بیانیه کې مامورینو باندې غږ شوی چې دغه حمله کې ککړ هر څوک باید انصاف ته مخامخ کړي. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویلي، مصر کې دغه وحشتناکه حمله په خبر ډیر خفه شوی. مصر کې موجود کوپتی عیسویان د نړۍ کیتولیک عیسوي ټولنې برخه ده چې مشري یې پاپ کوي. د عیسویانو ستر مشر تیره میاشت د مصر سفر هم کړی وو. هر څه که کوپتی عیسویانو پر ضد دسمبر میاشت راسې روانو حملو له وجې امنیتي اندېښنې وې. پاپ فرانسیس خپل سفر کې د هغه ګرجې سفر هم کړی وو چې بمی چاودنو له وجې تباه شوی وه. د دغه سفر مقصد د خدای په نوم روان تشدد ردونه وه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د اټلی سیسلی ښار کې د اوو شتمنو هیوادونو یا جی سیون درزنی غونډه د جمعې پر ورځ پیل شوې. موسمي بدلون د غونډې مهمه ایجنډا ده. هم په دې اړه نور تفصیل د وصف امریکا په یو رپورټ کې منظر شهید وړاندې کوي.
د نړۍ اوو شتمنو هیوادونو یا جی سیون غونډه د جمعې په ورځ د اټلی په سیسلی ښار کې پیل شوې. د دغو اوو هیوادونو مشرانو د موسمي بدلون په اړه ډیر ښه بحث درلودو. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې ګمان نه کوم چې څوک هم د دې موضوع یا ستونزې د مهموالي په تړاو شک ولري، کوم کې چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ هم شامل وو. ښاغلی ډونالډ ټرمپ هم غواړي چې د دې مسلې په تړاو خپل پریکړه وکړي او په غونډه کې هم هڅه کیږي چې د موسمي بدلون په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې کې هم نرمي راشي. تیر کال د پاریس په غونډه کې ښاغلی ټرمپ د خپلو ولسمشریزو کمپاینونو پر مهال د موسمي بدلون مسله دوکه بللې وه. همداشان دې غونډې کې به د شینکوریزو ګازونو د کنټرول په اړه د پاریس د غونډې د پریکړې د عملي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشي. دغو اوو شتمنو هیوادونو له کلونو کلونو راهیسې موسمي بدلون مسله یوه جدي ستونزه ګڼلې. په دې هیوادونو کې امریکا، کاناډا، برتانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا او جاپان شامل دي. د شتمنو هیوادونو ګډونوالو کې د کال 1990 نه تر 2014 پورې روسیا هم شامله وه چې د جی 8 په نامه یادېدل. خو د روسیې په کریمیا باندې د یرغل او وروسته روسیه د دغه هیوادونو ډلې څخه وویستل شول. د امریکا ولسمشر د جاپان وزیر اعظم سره هم لیده کاته کړې ده او د شمالي کوریا په مسله دواړو مشرانو ځانګړی بحث کړی دی. د اټلی په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د نړیوالو مشرانو د خبرو هدف ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده. خو ولسمشر ټرمپ دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو ازموینه او د میزایلو پرمختګ د ګردې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده او حل یې زر تر زره پکار دی. امریکا او د جاپان حکومت دواړه په دې هڅه کوي چې په شمالي کوریا نور بندیزونه هم ولګوي. خو د دې ټولو موضوعاتو برسیره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ د جی 7 هیوادونو مشرانو سره په نړیوالو تجارتي اړیکو هم خبرې وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. پرون په مردان کې د عبدالولي خان یونیورسيټي کې د مذهب سپکاوي په تور په غلط تور وجل شوی مشال خان چې دروغ تور پی لګول شوی وو د دوی سلويختي د خیبر پختونخوا امن جرګې لخوا وکړې شو په دې موقع دوی غوښتنه وکړه چې د مشال خان په وجنه کې ککړ د عبدالولي خان یونیورسيټي انتظامیه او په موقع موجود امنیتي چارواکو په ضد دي ګامونه واغستې شي. هم په دې باندې د ډیبي ریډیو خبریال ریاض حسین رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا امن جرګې غوښتنه کړې ده چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان وجنه کې ککړ د پوهنتون انتظامیه او د هغه د وجنې په وخت موجود د امنیتي چارواکو په ضد د کاروایی په عمل کې راوستې شي او دا چې په صوبه کې به د پختون قام نور مشالان مرګ ته پرېنږدي. دا غونډه په مردان ضلع کې د مشال خان د څلوېښتې د نمانځلو په ترڅ کې د امن جرګې لخوا را جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې د سیاسي مشرانو نه علاوه د خیبر پختون خوا ولسی تحریک، سیول سوسایټي، وکیلانو، صحافیانو او استادانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د قامی جرګې غړي سلیم خان اډوکیټ غوښتنه وکړه چې د مشال خان په وجنه کې ککړ د پوهنتون انتظامیه دی گرفتار کړی شي او د پولیس په ضد د هم کاروایی په عمل کې راوستي شي.
د خان عبدالولي خان یونیورسيټي سکیورټي سټاف یو سلشل شپږشلې کسان سره د ټوپک ولاړ دي په ویډیو کې ښکاري او هغه یو ډزو مو وای نه کوي، شور هم نه کوي، د خلاصولو کوشش هم نه کوي. اور سرد مردان پولیس سرد خپل افسر دو موبایل ډکه سرد کلاشون کوټونو درې غنټې د یار سره تماشا کوي. هغه مرګ نه دوه ورځې پسوم د هغه فیسبوک د جالي اکاونټ نه میسجونه او پوسټونه چلیږي. دا سازش نه دی نو نور سړي د دې سازش ته ثبوت ته پاره نور څه خبره پکار چې هغه ته سزا نه ملو شوې نه مشال شهید ته انصاف نشي ملاوي. دا سازش دی او په دې سازش کې ککړو خلکو باندې زر تر زر لاس واچو کوه دې نه چو نو په سپریم کورټ کې ودرته موږ الته ولاړو. د اقبال مو مولا
په دې غونډه کې د صوبې د لرې پرتو علاقو ملکن ایجنسی، چارسدا، سوابې، نوخار او مردان ضلع مقامی اوسیدونکو په ګڼ تعداد کې هم ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پختونخوا د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې مذهبي جماعتونه د مشال خان د قتل په کیس کې په سیمه کې یو ځل بیا تشدد ته دوام ورکول غواړي، خو د صوبې ولس به د مشال خان مقدمه ضرور ګټي.
پختون همیشه د خان او د مولا په نوم خرڅوي دي، په خان او مولا باندې چیرې اعتماد ورته کوي او په مولا خو چیرې مونږ مولانا صاحب ته دا وایو چې تم مردان رته د فساد بنیاد مه ګرځوا، ته د مشال کیس، سوړ جنگ، پراکسی وار بانا مه جوړوا. او که جوړ دې کړه نو مړه شوی خو محکم یو. که په عدالت کې نه مو ګټو په ولسی عدالت کې به مشال څنګه ګټي؟ ټول مشالونه مشالونه بل شوي دي.
په غونډه کې شامل د قبایلی سیمو او ملک د نورو برخو نه هم راغلي په ګڼ تعداد کې سیاسي مشرانو ګډون وکړو. دوی په صوبه کې په مختلفو سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نېشنل پارټي او مذهبي ګوندونو باندې هم سخت ټکونه وکړل. دوی د خیبر پختونخوا د حکومت نه هم دا غوښتنه وکړه د پوهنتون دننه د بډو رشوتونو او په غیر قانوني توګه د نوکرو ورکولو پلټنې دي وشي. په دې موقع د امن جرګې مشر سید کمال شاه وویل د مشال خان د وجنې نه وروسته ټولنه په دوه حصو کې تقسیم شوې ده او مونږ نه غواړو چې په صوبه کې نور مشالونه داسې قسمه وجنو ته پرېږدو. دوی زیاته کړه چې د څلوېښتو کالو راهسې د پښتون قام وجنه روانه ده او نور مونږ د پښتون قام نوې نسل وجلو ته تیار نه یو.
دا د اقبال لالا زوی نو، دا د سوابې بچی نو، دا د عبدالولي خان یونیورسيټي طالب علم نو، دا د ټولې پښتونخوا بچی و، دا په ټولې پښتونخوا ګزار شوی دی چې مونږ به دا مشال د مرګ تپوس په دې شکل کې کوو. د هغه قوتونو نه به کوو چې چا دلته دا کہانی دی کړو. زه دا خبره کوم چې لاینز راشو او دلته په دې پښتونخوا کې یو نوی سوچ، یو نوی بیداری، یو نوی خبره راغله. خو په دې پښتونخوا کې اوس نوی یو نوی سوچ د یو نوی قیادت او د یو نوی خبرې ضرورت دی. هغه په دې شکل کې چې ان شاء الله دا لاس په کلک نیسو او موږ به دا پښتانه او په کومه تباهۍ کې چې دا پښتانه وسوځېدو نور به دا سوځولو نه ورکوو.
امن جرګه په دې خبره متفق شوه چې په ټولنه کې د تونلاري سوچ او فکر مخه ونیسي او خپل بچی د دغه سوچ او فکر نه بچ وساتي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.